آرجی. حالا ساعت 8 صبح شد، در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم فروغ صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. د کاپیسا په کوهیبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او چین او پاکستان د شاوخوا 64 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. ولسمشر اشرف غني ایران ته د سفر پر مهال ویلي دي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجمع په توګه له ایران سره مطرح سوي دي. په دې اړه د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غني دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاده کړه. په بیان کې د ولسمشر غني له قوله ویل شوي چې وایي ده د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړي او په دې اړه به په څونکو دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ بحث وسي او د حل لارې به ولټول سي. بیان ذاتوي چې ځینو افغان کډوالو د نورو کډوالو په استازیتوب د خپلو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د کاپیسا په کوهیبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمه چارواکو ته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی. خو په کاپیسا ولایت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې رئیس وایي د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان به له مشخص کولو وروسته د زیانمنو سو لپاره د مرستو په لیست کې شامل کړي. پرون د هرات په صنعتي ښار کې یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو د ایصال ادارې څخه دوی ته د مزکو د نمبرو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. لسمی څخه د ازادي راډیو خبريال په خپل راپور کې وایي په یو اعتراضي غونډه کې د پنګوالو له حکومت څخه وغوښتل هغه مزکې ته دوی ته ورسپاري چې مخکې د پیسو په بدل کې اخیستې دي. د اعتراضونو په داسې حال کې راپورته کیږي چې راپورونه وایي د ایصال یا په افغانستان کې د پنګونې اداره غواړي د دې تجارتي نمبرو د ویش په اړه لسره غور وکړي. بیا هم شرغلاست چې نو پاکستان د شاوخوا 64 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنی په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه، څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل شي. نواز شریف د سند لاسلیک وروسته ویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یو لوی مرکز بدل کړي. شریف همدار زیاته کړه چې دا پروژې به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا، جنوبي او لویدیځ آسیا او منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پنګونو او سوداګرۍ لپاره لنډي او اسانی لارې ګټه پورته کړي. شی جین پینګ ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري لا هم پیاوړې کړي. دا دهلیز د پاکستان ګوادر بندر د چین په لویدیځ کې لشین جیانګ سیمې سره وصلوي. ایټالوي چارواکو د مدیترانه په سمندر کې د ډوبسیو بیړۍ له ژغورل سو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې. د کشتي کپتان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کشتي کې هغه محل پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسیلی د ټاپو خواته پر لارو. ګومان کېږي د دې کشتي د ډوبېدو په پیښه کې شای نه سوه کسان مړه سوي وي. یاد سوي کشتي د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر په کشتي سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسي مشر فدریکا موګرینی وویل د خوشنوونکي پیښې اروپای ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویښ کړه. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو اورینزی د مدیترانې د سمندرګي لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې بردګانو له تجارت سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو یو الوتکه لیږدونکې او د رهبر سو میزایلو توغونکې یو جنګي بیړۍ د یمن لورې ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو دا بیړۍ وړ مورز له خلی څخه د عرب بحیرې خواته استولې ده. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیپ ورن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل سوی چې دا دوې بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شاهوسي ډلو د لویدیځو د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي چې په سیمه کې خپل پوځي حضور د نامنۍ لکه پیاوړی کړي. پرون د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا مرګ ژوبله په هغو چاودنو کې اوښته چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د توغندیو ډیپو یا زیرمتون بمبار کړ. روغتیا چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه بمباري د نورو چاودنو سبب شوي دي. چاودنو د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټر هم ویجاړ کړي دي، ولکه چې تلفات ډیره ملکی خلکو ته اوښته دي. بلخوا په سلګونو خلک له دې بمباري ورسته لسمی تښتیدل دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوریت پوز د توغندۍ لیوا ده چې پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار سرتیری پکښې پراته دي. دا ځواکونه د حوثی ملشو سره یو ځای سوي او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثی یاغانو تیر کال د یمن پایتخت سنا ونیوله او دا مهال د دې هیواد د عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وایي دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونو هم تورن شوی چې یو پکښې له دښمن هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلی احسن لخوا پر رضایان د تیر کال د دسمبر د میاشتې په لومړۍ کې لګېدلې تورونه په ډاګه کیږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو په راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیل لیلی احسن د فرانسې خبري اجانس ته ویلي پر رضایان د لګېدلو تورونو په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوي د لیکلو لپاره وګوري. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري د ایران په مشهور زندان ایون کې ساتل کیږي. له نوموړي سره میرمن هم نیول سوې وه، خو هغه وروسته د ضمانت په ورکولو خوش شوه. د خبرونو پای
زموږ غږله آزادۍ رادیو او ریقدر من اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په دوهم ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د اقتصاد څو مهمې برخې یادې کړې او بحث پرې وکړ. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په یو ګډه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 15 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، قانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل مرکزي آسیا له جنوبي، لویدیزي او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یو خبر شوی خبر پانه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو شلو کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدله شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالانو او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کیږي نور زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې له افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار جرمي اقتصاد وبالا ویل دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې ورځ مخکې د نشه یي موادو د کاروبار له درکه په راپیدا شو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ولسمشر سره خبرې کړې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښته نه کړې. حسن روحانی وایي دوه ډوله اقداماتو ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري، د امنیتي اقداماتو له پلوه دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کار یوه برخه ده. بله برخه یې دا ده چې موږ وکولی شو د نشه یي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو له ګډې همکارۍ پرته به وسلې او فقر له منځه نه ځي او دا هماغه څه دي چې د پوینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمنګ خاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په د همدې خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې د افغانستان د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه باسونو او راپورونو ته ځانګړې ده. د خبرونه واورئ، زه احمد تکل به بیا د غرمې په 12 بجو بیا ستاسو خدمت ته له نویو راپورونو سره راشم.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمن او بریدونکو سلامونه مې ومني. اومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپل لانډه کیسه راوړوي او د کیسو په اړه کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستونکو یا لوستونکې قانې شو، ګمان کوم ک په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیان نه ده.
د ځوان شاعر شانواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختی نونو میرا لهم نرازی، زه چې وړو کې رالوي شوې په کوم خار کې یم.
د نوبل جایزې ګټون کې ګونتر ګراس ژوند ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په پایل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ شوی وو، د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د ازادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی وو. تیر اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ شوی وو، طرحه د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې شوی وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو د نوښت وستایه یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو ترڅنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته ایښول شوی وه.
د تیر چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواخات شمس القمر اندیش په یاد یو غونډه جوړه شوه. دغه غونډه ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی، رپورټ یې راستولی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواخا دندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی، یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو، او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تحریک بیا دغه ورسته چې کوم تسلسل دی د پښتون قومي تحریک په کوزه پښتونخوا کې، هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پنپارو کې د کام مینه، د ژبې مینه، د وطن مینه، خپله خبره په څومره هنر چې دی په کومو غزلو کې بیانوي، شایي چې بل ډیرو کمو شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادورۍ تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامې شاعران دي، خو په هغه کې په لومړي کتار کې دی ځکه راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضې چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري، او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم دی او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده، ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر او ادعا هم لري، لکه باړې مشهور بیت دی وایي چې اوس په وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق رحمان شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ دغه شان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پیښور کې افغان یو دی. نو دا د قاموالۍ جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي، او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی. نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قاموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو، خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 23 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي، او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له ماتر وغم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
دا د ازادۍ خاوره، دا د جګړو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن.
آی ریدیا، ستا کلا باندې قسم دی، ستا غوټۍ غوټۍ ګلان دی غوړېدلي افغانان په دې مشرانو غولېدلي. کال پوره د حکومت شوله باداره، جیل خو یو دی، قریب دواړه غورځېدلي.
ای د رئیس صاحب سیکرټرې، خوږې خبرې دی شکرې، په سلام دیدر تنختر او غمبر وهي لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس هسې شخون وهي نو.
په کندز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیلا شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډون وال لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې سرګن کړ:
دا هغه سړي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید انده شنو ولي کې ترسو خلک د شعر دلارې ملي وحدت او ملي وال ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر لپاره خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راون غاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعرانه تنها زموږ ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریډیګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سو ولس کاله لمخه د اپریل په 14مه د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یو لویه مذهبي غونډه راوبلله او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککاره اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس، یعنی ویښتان، کنګه، غمنز، کړه، کچه، کرپان، توره یا لنډه توره دار سک لپاره لازمی وګڼل شوه. سکان لاغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 312 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمادل شوه. د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ د دوشمې پورز د ویساک جشن درمانځنې په غونډه کې ویل چې دوی هر کال دا جشن په خپلو مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویم او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډیر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راځي چې نن راغلی وو. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزی درمسال کې لمانځل کیږي.
یو سیک مذهبی انجلی په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی وو. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زمانم پشمیت کور ده کو زمنګ په وتا کورس کې مسلمانانو غډون کړه د ډېر خوشاله مو خدای په دې شه اخر کې امن راوړي چې زمنګ کوم چې خلک انده ته تلیا غبیا په دې خار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې ستونزې د حل په موخه کار کوي.
دا هلی سیکوري ونوت وطنداران چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په منځ باندې حق دی، د دوی امنیت په منځ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي، هغه ټول موږ باید دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو د چر تیرو څخه باندې دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کیږي. خو چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیاتو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان و، خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې، څلی او لرغونې استوپې د تخریب او نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده لمخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړېږي. نورال لسیمې مجیب رحمان ادیب ځای راکوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر فتح الله وافی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسني سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلي وافي یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلق مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلي وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړي تر څو په هزار سوم تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي تر څو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې لازمي هڅې روانې کړي دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوې دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغارې کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی انوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والي ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: انشاءالله چې کار به ډیر ژر حل شي. موږ درې په هڅه کې تر څو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي، چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
کچا هم نن سبا ډیری کارتونونه سیاسي دي، نورې بڼې کمې تر سترګو کېږي، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید ګروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی وو. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د کلید نشراتي ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولای شي چې یوه پیښه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هیواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتون های کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 13 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوی له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکښې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا ور یادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سری او رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاوو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې ډېر مینوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنگستان هنر مرکز فعال دی او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون پر رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي، او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې تر سترګو کیږي، خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډیر پخوا رواج دي. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهاره د بګیو او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم داس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. په خوا د دغو بګوی شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور داس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دی خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې وسم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوشوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشر شوی وسلو یم د اکیاو کالو نیوي وکالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی دی چې اوای خلاص ده، نه ګرمي لري نه یخ. مرتضی ظاهر شاه بابا دریشی را کړی وی سرتور سرونه به پکې کیناستو، دریشی به مو درګیا ځای پوری کړی و. نو دا ګاډی موږ چلولې شه په شرنګ شرنګ شخصیانی به تلې را تلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمیر اس بګۍ څخه استفاده کوي چې کلونه په خوا جوړې شوی. د بګۍ په جوړش کې د داسې لرګیو او تختو استفاده شوی چې مقاومت یې زیاتی. نعمت الله او جانان داس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره داس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولی. د چونی وسیدونکو ګلاغا چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګلاغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او د غراس په شار کې د تګ راتګ ځانګړي روزنه ورکول شوی وي.
دا بګۍ چې دی دا د سلویش کال کې چې زما ژوند شوی دی، مثلا په شو پد په یدل دغه بګۍ چلی شي. په بګۍ چې نام مسلمانان دي دوه سہولیت دي، یو یار ځان مینې دغه ځای رسی، بلې سہولیت دا دي چې اوایلت په پوسې د دغه لپاره یو مینې داس مرتجی ولس شدی په دنیا کې څوک نه ورکی. یو شو شانو یو منظرو یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځیدل و هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د اس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپله به د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفر لپاره د ګاډي جوړ شوی.
په کندهار کې یوازنی سیمه چې دا مهال داس بګۍ پکې زیات دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د اصل بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته از بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ښاغلی ایمل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخکې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به یې کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل پر 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلیه، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلې مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و. نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې ته وه خیر غواړي، شایي ستړې وي، بېسې کوې، په تمه مې و. وبخښه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبې بادامي سترګې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شیبه در سره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما ام وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم. د لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې. نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه. ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوښوئ. څه معنی؟ سړی غلی شو، غصه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه معنی؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده؟ ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل. سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل. ژبه یې په خوله کې اړوله، را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي. تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي. نور نو د کولمو او زړه فرق نشته. هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله. ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي غږېده. ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې، اورلګیت لري؟ یوې لاروی ته یې غږ کړي وو. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته موسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل. ښکلې مېرمنې ډېره منه ده. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره. زانګه وانګه رهي شوه. د سګرټو لوګی کش کړ. مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل. عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو شامل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ. ژبه یې په خوله کې واړوله، را واړوله. راته وی کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ مېرمن، زه خوشحاله کړم. زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و. ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی. خو عجیب نظر لري. رخه مې وشوه. ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم. دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ شوه او سږ کال لارو راکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدای ستا چې هغه معمول دی او څوک سوژه دی او هغه سره تکرارېږي را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سره پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ یعنی کیسه داسې دا مو چې ما لوستې دي ما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي له وسایلو سره له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسان ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږي خبرې وکړي یا په یو پارک کې ورسره وګوري. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کیسه دا څه کیسه ده، نو دغه ډول توپیرونه هم شاید ویب کې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید هغه ځي تصویر راکړي، او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی باید لیکوال دا ډول ورته وروشي چې د قانی شي یا دا قانی شي. په هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانی شو ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
سره سم ما چې تاسو کیسې ولوستلې دا لیکوال خپل دلچسپي تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وی چې دا کرکټر رواني کیفیتونه نفسیات او دننه د انزور کې او دا تمایل به خې ډیرم ده. څه فکر کوي واجه څه ده او کډیر تکرار سي زړه نه وي؟
شه دا چې کډیر تکرار وي زړه وهي کنه وي یا خو شاید د لستون کې راته وي. خو زه خپل چې ده ل ظواهر او باطن ته وکی ډیر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کوم چې پزه یې څنګه او سترګې څنګه وي. ځکه چې د روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېل رواني اړخې ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وایي. نو شاید د زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډیر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې دي تل سړی ورکه سي.
ماته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسې ده چې په محکمه کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیښه ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثره وخت ماته پیښې مهمې نه وي، پیښې زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړوم.
د کیسو په اړه دا خبره کیږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای، او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې چې ما ولوستلې داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیدېږي سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوایم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي. په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ هم نه ده، بخله که دراما داسې ده. لیکن هغه زه یې کیسه بولم، لنډه کیسه بولم. زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوي دي که څه هم مالوستی دی په خبره ما خو څورته ټینګ نه یم زه هم چې یا دا باید مات کو دغه پولی باید مات کو لکه په شیر کې نظم او غزل ولا آزاد شیر سو په خلندکای شیر سو په خبرت شو نه جوړ سو نو په کیسه کې دا شی ونه کوم دا چې د یو دو کیسو پای سره ورته دی کله چې وی او مت تر اوسه پر یو سل درس کې سیل کې دی شاید دغه نه ډیر نو کیسه می هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې ز کیسه په داس ځکه پرځم چې ګوا کې د لوستون کې تند په نیمه تسوی یا غو فکر کې چې یو څه نورم وی د دې یو دلیل او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لستون کې پات خپل نور کې سبسې بشپړ کې شلو اړخونو ته دی ولارسي زه د پریزم چې یا دا پریزم چې خپل په فکر وکي زه دا نه غواړم چې لاسې ونی سم لکه کوچنی چې منول یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هغه به تخینه دا کار زما نه خوشیږي او که دا سه یو کې سبول علماء عربندي د پښتونونو خبره بوچسي زه خوښوم چې ما پریز دي چې زه هم سا وخت موضوع هم فکر به وکم نو ګومان کوم دا چې زه په لږه ډول یو کیسه نه خواند اخلم او شاید هغه سم زه لیکم زه غواړم چې لوستون کې ته هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډیر وخت تلته تاکید کیږي او لیکوالې کوي ستاسو یو کیسه د فال یو څوک ته له فال سره په جنجال کې دا بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې په اړه شروع کیږي لږه سره جنجالي په پکور کې څه جنجال لري د پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله نه کله صرف هغه یو رواني کیفیت خاص پیغام هم نه پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور شوی رواني حالتونه په دې سره کې منظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا چې ډیر هڅه کوم د کامیاب هم کنه کامیاب کې هغه دا چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یو صحنه د ترسیم کوم یا یو کریکټر د ترسیم کوم چې په پای کې لوستونکي په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید د یو څه ویب کې چې هیله له لاسه مور کوه کله کله شاید یوازیتوب په ژوند کې موږ ډیر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنه کې دوستان لري لیکن دوی بیا هم یوازې دي دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دي چې ما ډیر کارولې د پکیسو کې بل خصوص په تیر مجمع کې نسبت د مجمع ته او یوازې شي وي شي دی یا یوازې شو انسان چې دی زه غواړم وایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندوري دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړي لدی را خو ته شاید ډېر پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان بل ژوند خوند وخت
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپی لري چې تاسو په کیسو کې اوسئ هغه نور اصول خو مات
کړئ زه لکه مخکې ولزتي اصول پابند نه یم اصول دې لپاره چې مات شي زه دا نه غواړم چې یو څوک دراشي او فرض کړم یو لنډه کیسه ده په هغه کې دي شپږ زره نورې کیسې هم وکي به خې د ناول غونډې یو غټ شی دی ولیکې ودی لیکې چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوی دي په حقیقتونو راغلی ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه د شی پایلری منزلری اوجلری تلوصلری نه پرم دالری اغلری هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي په شیر کې چې موږ د تقانی یو چې موږ د لنډکای شیر ولرو موږ د سپین شیر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پرم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو او هغه وخت په شاید عیب شي یو لستون کې تر خوند ونه خلی او چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاغه حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسه چاپ شوی
سل کیسه مې چاپ شوی دي امداد الله رکی ورستی کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکل مې یو سل دروشت کیسې دي تر اوسه پوری زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم الټی نمبر ورکوم یو سل دروشته مې کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسکا دا سې ټول لیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې غساته مسل لیکم لدې سم خاص دلچسپی وي کله چې بیا کلونو وروسته غ ځای ول ولم هغه شی به تم ورولي او هغه شی به خوند اخلم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ټولو پنسلونو څوکې تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلي پاتې کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر گراس لنډ شعر و. ګونتر گراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. گراس د ځنګله په اړه لیکلی و: د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم. د طبیعت خیال پردازی ما تر تخیل پیاوړی ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د گراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر گراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکي ټولنه وایي چې گراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. گراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسی فعال هم و، او پر اسرائیل و ځینې انتقادي لیکنې هم کړي، خو جرمنی سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمنی ادبیاتو ته نوې سا ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیسته. ګونتر گراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اووه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د گراس په نامتو آثارو کې یو د حلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور آثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې گراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړې، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د حلبی ډول ناول چې د جرمنی نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمنی کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم له خولې بیانیږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو حلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمنی ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې حلبی ډول ناول په جرمنی کې له څو لسیزو ژبنی او اخلاقي سقوط وروسته د جرمنی ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د گراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر گراس په 1940 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د گراس د یو شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو، او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د گراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې گراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې گراس یو ستر هیوادوال و، او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي، او شعر په دې ستایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. خاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نو موړی د خپل شاعری د پایل په اړه وایي:
تقریبا زما د سیواته کله وشو چې زه شعر لیکم. په دې وو اتو کلونو کې به مو څومره شاعری کړي؟
شاعری خو بلا ډیره ده، خو حساب نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي، او چې انتخاب شي ان شاء الله کتاب، ان شاء الله یو څه نږدې ورځو کې به ان شاء الله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډیر نوي مسایل پکې. په دې څه کې یو څه راته وایاستئ، نوي خبرې خو پاسان نه کی
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم نو زه فکر دا کوم چې په پرختیا او د دنیا په دنیا کې کوم وګور د فلمونو شو دا نوی نوی موضوعات راخلی بدل بدل نو بیا زمنګ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري بیل مفهوم ولري زما په شعر کې دغه کوخه چې زه د سینوې شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زنه ته چا د شعر جامنه ورکړي او دا سی شعر د انزور په کوخه مده چې په شعر کې انزور راولم ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکښ کوي
د خپل تعلیم پیسې کې یو څراته وایسته چې ملوستي دي په څه مصرف یاسته
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړه دی ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوستي دي او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي
پدې کې ډیر خخ شاعران راځي شاه سعود شو عطل افغان شو داسې اجمنان شو داسې ماشاءالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ترې اخلم
مهرباني باقر صاحب یو شعر به دی واورو
مننه او شعر دی چې د محبت د اخیری حد په حصار کې یم د محبت د اخیری حد په حصار کې یم تا سره ناست مو ستا په انتظار کې یم کرانو پختی نونو میرا الهم ناراضی کرانو پختی نونو میرا الهم ناراضی ز چې وړو کې رالوي شوې په کوم خار کې یم زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر ذخکاری زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر ذخکاری زخمی مارغیم تر پټ شوې په چنار کې یم او تور تیار ده لخپل ځان نه مې هم یې رکیږي تور تیار ده لخپل ځان نه مې هم یې رکیږي خلکو د ورونه بند او زپلار کې یم وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ باکره چا دا ستاو کړې په پرکار کې یم
ډیر علي په دې شعر کې مم تقریبا ډیر موضوعات نه ویو باکر صاحب په شاعری کې یو شی ته چې توجه پکار ده او تاسو ورته کوي هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي کله کله یو فیل چې په یو معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی هغه که بدل را بدل کړي او د بل شی لپاره یې وکاروي ډیر خوندور کیږي خو کله نه کله بیا دا نه وختونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانه وی چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامو ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي نو دا خبره ده خوندر یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناختر نه کیږي
باقر صاحب یو شته چې ما پام سوای د دیوالونو مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي وجه به څه
دیوالونو خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم ل دیوالونو سره خبرې کوم ل دیوالونو نه کیف اخلم نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې نو اتمن هغه به تامنې قصه کوي
په کوم وختونو کې شعر ډیر لیکي
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څو وخت له خوبه را پاتې هغه په ماسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم سپوږمۍ سره خبرې کوم د تنهایی صدر پر ځان را خور کوم نو په دغه حال کې شعر غلیکم
مهرباني او بل شعر به مو
مطلب دا چې خاوري وجودونه زندگی او به ورس په ورس کمیږي لکه هی او به او مړ چې شو لتن دینه پرې پوي شوما مړ چې شو لتن دینه پرې پوي شوما ما نه بغختل یو ګونګي او به او یو خدای خپل ځان ورته ور وخایا یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا سترګې شو اسمان ته د سړی او به تګي وی په خوب کې ټول شپه ولي څوک چې د شپې خپل سر لا کېږي او به
ډیر علي باقر صاحب د نویو تجربو په حیثه کې یو څه راته ووایاست، څه کول پکار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی دمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډېر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خون نه وي لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف وي، جلی، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخیږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځېدی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم، او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه له شاعري لیکنې هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم په نثر کې، انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان